ځوښمنه یو په دولتیزم کې سرکاريزم کې باندې او یو چې دا په شخصیزم کې دي نو شخصیزم کې خلک کوي ورکړي دولتیزم کې چې دي پاغي باندې باندې زور راوړ ځکه چې خالي کنا
د طالبانو د حکومت کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي په تدریجي او بایزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي، سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په افغانستان کې زینو خبريالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا ستونزمن شوه. له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ زینو بنسټونو هم د اندېښنې په سرګندولو وایي ک په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دورې سي معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبريالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي.
بامیانو کې د وی نړیوالې رسنۍ خزینه خبريالې چې د هم دوار تستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حق امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو ترڅنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
اوتوماتم اشتم اندت نه بچلری کی او د بیان ازادي به چوک نشي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسي د شفافې مشارکتي او حساب ورکونکو حکومت ولې بنسټ دی. د سازمان د دې ورځې په اړه په خپل ویبپاڼه لیکلي با خبره وکړي کولای شي با خبره پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې منځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تزمینه
ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادا او اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت جواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلي په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړي.
یو آسمانی کانه شاتکل کې د پسوراتونکو کلو کې به لزمکه سره ممکن ولګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کیږي چې خایل سپوږمې سره ټکر شي چې په دې ډول د زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمې له غولي سره ټکر شي. مخکې دا څه اندیشنې وي چې شاید دا کانه لمزکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په 40% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانه به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې لاره نږدې کېدو سره دوه چارې ممکن دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانې مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. کدا سې څه کیشي نو د دې کانی پاړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2023 کال پورې تر لاسه شي. دوه ملاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میگاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لنډ وخت دی.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو خوشبندې بڼه ل اساسي رالو.
بیا هم یو جالب رپورت دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلی دي. یو شمېر ساينس پوهان وایي که چیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپري له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 خپره شوې ده. دا کوپري چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دینوي څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چاري د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلی دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپري شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپري دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپري هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي. تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره پلی کوي. ما
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی.
چیرته ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوستلایت کې زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مور سنور زدکړه چیرته کړی دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو نورسته دوه کال په مختلفو زینو کې ما دا غو نورسته په امدې شغلات په تون ادبیات پونځي کې دوسته صفات مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل په تون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم او د خپل زدکړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غو څخه وروسته به چې خپل په تون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور په تون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالي شوم نو دکتورا تر کچې بیا ته خپل زدکړې وکړي.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکله؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکلای چې د رحمان بابا ژوند زکړو په باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوی دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوی ده او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترې برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې تناستې ما نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او تاسو وړاندیز
مننه شبه صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړن او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو خوشبختانه به ووایم چې د پلزو کو د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم او ویرا سره موافقه وکړل او د پښتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو ویرا تایید کړل نو د خپل علاقې په اساس باندې دا کار کړل.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې تاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنه به ځین تر وګرځیده که چیرته یو څوک له تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې په یو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په گاړه سنبال دي یعنی جوانی په کې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او عقیده سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم په دې نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار د ویل دي چې یعنی دیو خانه رنگین دی او د بل خانه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پانتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوکو علاقه سره د ادبیات پوندې ما انتخاب کړی او دې تراغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریات یې کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه سبتنام وکړو. سبتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تېر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسې وبښي. شهاب صاحب یو خو سیستم د سم د سمخت دي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د موږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به وو، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي، ځینې په عملی توګه کپ نصر کې کار کوي، نصر کې کار کوي، کپ نظم کې نظم کې، کپ ژبونی په برخه کې چاپی رسنی او دغشته چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاشید لیکلی او کچا نور برخې کار کړی چې غنیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثر چولي کې هغه نو بیا اثر غونډې ته وړاندې کې او بیا کوم استاد لیکلي یعنی محصلین او استادان په دې باندې خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي او چې اغوی هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینی وخت پانتون تراغلي دي حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي سپ یو سیمینار مونږ برابر کړو د دې پر اساس باندې د کابل پانتون علوم اکاډمۍ نه نگران او ځین نور ځین استادان راغلي او خپل مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړو او زمونږ د ماستری برنامه کې یعنی پرون دا خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز وکړه چې کته چې هیوادمل صاحب مونږ ته راو غواړي چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پانتون د رهبری سره به شریکه کوم نشته او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیدین او بیا د نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدای د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور دا خام شه خبره ده لیکن کچرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو. مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوښ کیست مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو یا ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی. آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده رو غوړي بهتر بنوي؟
ډیر به بهتر وي او دا کار د ستاسو خبرونه ما د فکر واخستلو مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحي د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سیو استادان مونږ دغه بسون تر غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه د نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منل شاعران دی او همداسې نور منل لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پانتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین لغوي سره د احساس مو کې چې دا خو مو همزولې دي کدا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه کاریږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سي ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا استاد چې څخل ته فکر دی او یا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدلې شي. یعنی زبو وایم چې ډېر کم تر سره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به ان شاء الله کوو او ګټوري بولم.
شاب صاحب بخښي چې دا پښتنه یو څه ځنډنی هم کوم. تاسو کوم مضامین تدریسوي دی شیخ زید په پانتون؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځپانګه باندې خبرې کوو. نن دا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي؟ تر کوم وخت پورې؟ لپایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر او کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به موږ کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب می چاپ شوې دي چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېرې پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خپله تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې یو هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه تاسو معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، هغه وختونه پړاو دی، وختیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په پړاوونو کې خو څنګه زم داسې ډېر نوتن ورته نه کړی چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزیو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالی دي، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي. بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي، دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي، دا به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده؟ مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوکه تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوکه تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله، او په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، او په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد سره وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د اختیام دا دود را پد شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اوه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اوه دېرش تنه دي. بلې،
دا اوه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زی شي دلی وی، نو ودیش کتاب بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاف چې پرې خبرونه کوم برخه را سره واخست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسې، زه ډیر زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
پښتو څنګه عجیب ده، پښتون دا څه عجیب ده، ہستے کے بادشاہ کڑی اپنے ستے کے نوابی، پیوتن کے دو مزاجا یو دشا بل گدا دے، بید چر سن ملندے بے شراب و شرابی، مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، بندے سے مکین سکار کوا، عشق و مستی کوا خمار کوا،
نظر پتے گلیا کمی وجنے تو نظر پتے گلیا کمی وجنے تو نظر پتے گلیا کمی وجنے تو نظر پتے تخ کتم گورا گزار کوا تخ کتم گورا گزار کوا چندے سے مکے ن سکار کوا چندے سے مکے ن سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
کبا مستی کبا خمار کبا